د مشال رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، سهار مو په خیر او ستړي مسي. نن د سه شنبه ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 16 منیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه، شننني او تبصری او هم داسې ځینې سندري د دې خبرونې برخه دي. خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې نجیب عامری وړاندې کړي.
سهار مو په خیر. په مکرې د خبرونو سر ټکو ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر وایي ترهګرۍ او جنگونو د دوی صوبه له هرې سیمې نه زیاته ځپلې ده. په کابل کې چارواکي وایي دارالامان کې طالب بریدګر وژلی او حالات په کنټرول کې دي، او په هندي غاړې کشمیر کې په یو برید کې څلور هندي عسکر وژل شوي دي. د هم پوره خبرونه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي دا څرګندونه پرون په خپل دفتر کې له افغانستان ورغلو خبریالانو ته وکړې. د زیاته کړه اسد قیصر د همویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د خو ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خراب اړیکې نشي زغملی. په دې موقع افغان خبریالانو وویل ځینې پاکستانی رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خبروي. دوی د همویل چې افغان تلویزیونو ته په پاکستان کې د خبرونو د ښودلو اجازه هم په اسانه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی ای او د پیلوټانو ترمنځ لانجانن په 15 ورځ هم هواره شوې نه ده. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال وایي د پیلوټانو د احتجاج له کبله په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان د پیلوټانو د ټولنې مشر کیپټن عامر هاشمی پرون مشال رادیو ته وویل چې د پی آی ای د مشر سره په خبرو کولو کې بریالي شوې نه دي. د پاکستان د سرکاري هوایي کرښې د ځینو چارواکو او د پیلوټانو د ټولنې د استازو ترمنځ د تیر یک شنبه په ورځ لیدل کتل شوی و، خو نتیجه تر اوسه نه دا ورکړي. بل پلو د پاکستان سرکاري رادیو د ملکی هوایی ادارې یا سیول ایویشن د ویان شیر علی خان له خلینن په خپل پاڼه لیکلی چې د پیلوټانو لخوا وړاندې شوی غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. نوموړی وایي د پیلوټانو احتجاج د حاجیانو او نورو مسافرو په تګ راتګ کې ستونزې مخې ته راوستي چې دوی د ختمولو هڅه کوي. په کابل کې چارواکي وایي په دارالامان سیمه کې امنیتي وضعیت دوی نن سهار په خپل کنټرول کې اخیستی او برید کوونکي چې دوی شمیر تر څلورو پورې ښایي د دوی په وینا وژل شوی دي. د کابل د امنی قومندانۍ د جنایي جرایمو د تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی نن مشال لډیو ته وویل چې حمله کوونکو پرون له بارودو ډک موټر د یو ملکی کور په دروازه کې والوزولو، وروسته سو بریدګر کور ته ننوتل، هلته یې سنګر نیولې او ډزې کولې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي د دوی ملګرو د افغان حکومت په یو استخباراتي مرکز حمله کړې ده او ادعا کوي چې حکومتي سرتیرو ته ځاني تلفات ورړولې. ځینې راپورونه وایي کوم کور ته چې طالب بریدګر ننوتلې هغه د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ دی. ویل کېږي چې نوموړی د دې بریده ژوندې وتلې. بل پلو د روسیې سفارت هم د پیښې ځای ته نږدې موقعیت لري. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وای په خار کې نښتی روان دي، خو امنیتي ځواکونه توانیدلې چې ستراتیژیک سیمه ونیسي. خغلی دانشی پرون مشال لډیو ته ویل چې یو شمیر وسلوال طالبان د خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. نو موړی وای ستراتیژیک او مهم ځایونه حکومت نیولې دي. وسلوال په ځونو کورونو کې پټ دي او لاغه ځای پر حکومتي ځواکونو خال خال ډزې کوي، خو حکومت د مدني ټولنو، نړیوالو سازمانونو او قوانینو له ویرې د خلکو په کورونو ډزې نشي کولی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په قندوز کې د اکتوبر په 3مه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې، ناټو او افغان حکومت لخوا روانه ده، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون تیر ورځ ویلی چې د اکتوبر د 3مه د پیښې بې پرې پلټنې دی. وشي خود نوموړي ویان ستیپان دوجارک پرون ویل چې لومړی باید نورې پلټنې بشپړې شي. نوموړی وایي دوی د باوري او شفافو تحقیقاتو په لټه کې دي. بل پلو امریکایي چارواکي چې د بشپړو تحقیقاتو ژمنه کوي په قندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون برید چې ورکې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي یو حادثاتي او له ناورینه ډکه پېښه بللې. د امریکا دفاع وزارت وایي د طالبانو تر برید لاندې راغلو افغان ځواکونو ورنه دغه برید غوښتنه کړې وه، خو د بې سرحده ډاکټرانو اداره وایي دوی دا پېښه یو جنګي جنایت ګڼي او امریکا د دوی په وینا د دې ذمه‌واره ده او دوی د بشپړو خپلواکو او شفافو پلټنو غوښتنه کوي. د پولیسو چارواکي وایي پرون په هندي غاړه کشمیر کې په بیلابیلو نښتو کې څلور هندي عسکر او درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر سید جاوید مجتبا ګیلانی وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو کسانو د کنټرول لیکې ته نږدې په هفروده ځنګل کې پر عملیاتو بوخت عسکرو باندې برید وکړ. ګیلانی وایي وسلوال کسان له ډزو وروسته وتښتېدل. نوموړی وایي درې مشکوک وسلوال تنن هم په دوو جلاو پیښو کې د حکومتي عسکرو سره ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. یاغیان له کلونو راهیسې د هند تر واک لاندې په کشمیر کې چې زیات نفوس پکې د مسلمانانو دی د حکومت پر ضد جنګیږي. امریکا او ناتو سازمان د ترکی په فضائي قلمرو کې د روسي د مداخله غندنه کړې ده. انقره وایي د اکتوبر په 3مه نیټه د روسي جنگي الوتکې لخوا د دوی د فضائي قلمرو سرغړونې ترکی جنگي الوتکې په حرکت کې راوستي وي. دوی وایي د اکتوبر په 4مه نیټه هم د وینا پیژاندې جنگي الوتکې د دوی قلمرو ته داخلي دوه د ترکی جیټ الوتکې چې په سرحد غزمه کوي متاثر کړي. د روسي دفاع وزارت وایي د دوی یو الوتکه د هوا د خراب وضعیت لکبله د لنډې مودې لپاره د ترکی هوایي حریم ته داخله شوې وه. پرون لوی بیړنۍ غونډې وروسته ناټو ویل اتحادي هیوادونه د ترکی په هوایي قلمرو کې د دې سرغړونې په سر سخت احتجاج کوي. دا تر دې مهاله زموږ خبرونه.
سلام پختونخوا،
مشال ریډیو استاسو لپاره هر روز نه ست خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو خیبر پښتونخوا زیات اغیزمنه شوې ده. په پاکستان کې د سرکاري هوایی کمپنۍ او هوا بازارونو ترمنځ د اختلاف هواري لپاره خبرې اترې ناکامه شوې دي. په کندوز کې چارواکي وایي د ښار په ځینې برخو کې خال خال نشتې روانې دي، خو مهم ځایونه حکومتي ځواکونو نیولې دي. بل پلو د سری میاشتې مشره فاطمه ګیلانی په غزمن سو کې د مرستو په اړه وایي
ما هیلم دغه ده چې خلک که یو لري که سل لري هغه ولیږي، چې هغه خلک چې فعلا فوق العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروې شوي دي اول هغوی ته باید ورکړ شي.
د خبر اجنسی د باډی و کور کړل سوي خلک وایي د دوی پر سر راغلی مرستې دي دوی ته ورکړل سي.
چې د موږ کوم د حق د خو موار وخت یو چې د مولا ملو شو مولا خپل حق ملو شو چې موږ په نومار غلا چې مولا خپل حق ملو شو.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورټونه او شننې او ځینې سندري هم د دې خبرونې برخه دي. او ردو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم غوړیده، د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو خیبر پښتونخوا زیات اغیزمنه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان د ژورنالیستانو له یو پلاوي سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. اسد قیصر د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر شو اړیکو هم ټینګار وکړ. بل پلو افغان خبریالانو د خپل هیواد د حالاتو په اړه د پاکستاني رسنیو پر رول نیوکې وکړې. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو د خبریال غلام غوث په دې ریپورت کې وو.
د افغانستان د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې پاکستان د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی او په کار ده د دواړو خواوو رسنۍ دې لړ کې مثبت کردار ولوبوي.
مشکلات زمون کلچر یو دے زمون خلق یو دے ہم یو خلق یو پاکستان کو تو برداشت کو دے دی افغانستان سے تعلقات خراب دا افغانستان کو دنگ پر اٹل جو اساس یو دے اہمیت دی دی یو اساسی وطن دے دنگ پر زمون دا تو کو ساتھ دی میڈیا نچ انشاء اللہ تعالی چکم دو پاکستان اور دو پاکستان میں اس کی کیویں مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو بار تے بگو دے دی خلق تے مو پر رپورٹ کو میڈیا دے دی گدا
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې د افغانستان ځنی خبریالانو په پاکستانی رسنیو تورونه ولګول چې په قندوز کې د وسلوالو د برید پرنګ د پیښو په لړ کې د پاکستان ځنی رسنیو مثبت کردار نه دی لوبولې او په پا پاکستان کې د افغانستان د ټي وي چینلونو د خودلو اجازه هم په ګرانه ترلاسه کیږي. هم په دې لړ کې ځنې افغان جرنالیستانو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم پښتانه رفزی ده، د شمشاد راډیو ټلویزیون د ښځو د خپرونې پروډیوسر او وایانده. که د اقتصاد له پلوه وي، که د امنیت له پلوه وي، که د پسولې راوستلو کې وي، که په عامه ذهنیت ورکولو کې وي، میډیا ډېر زیات مهم رول لري چې دا د دولت او د خلکو ترمنځ یا د خلکو ژبه ده. خلکو لپاره نو کچیر دغه په واقعي شکل سره ما غسته چې صحیح معلومات وي، یعنی کلیئر انفارمیشن وي چې هغه خلکو ته ورورسیږي، هغه اصلي تصویر ورورسیږي، نو زما په اند دا کولای شي چې یو ښه ذهنیت هم په افغانستان کې رامنځته کړي او هم په پاکستان کې رامنځته کړي. خدا چې خپل افغاني میډیا دلته نشرات پیل کړي، نو وروسته راغې نه به دغه ښه ذهنیت رامنځته شي.
زبدل حمد سراجم، بیکول اکسس افغانستان سینیئر پروګرام ادوایزر. پس پوهیږي چې میډیا ډیر زیات یو مهم رکن دی د دیموکراسي او دا ذهنیت جوړوي. ژورنالستان کولای شي چې د مثبت تغییراتو په راوستلو کې او همچنان د روابطو په ښه کولو کې ډیر رغنده رول ولوبوي.
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دي په یو بل د تورونو په ځای د ترګرۍ د اثراتو د لمینځ وړلو لپاره کردار ولوبوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اصل کس څنګه په خبرونو کې اوریدل؟ په پاکستان کې د سرکاري هوایی کمپنۍ او هوا بازانو یا پایلټانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره خبرې اترې ناکام شوې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله را سره د ټلیفون پر کرښه دی. احمد الله، د دې خبرو اترو او د دې کې د ناکامۍ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډیره مننه بوریوال کاکړ. د پاکستان کې د پایلټانو او د پی آی اے ترمنځ چې کومه شخړه روانه وه، نو تیره ورځ په پنځم ورځ هم دغه مذاکرات چې کوم هغه ناکامه شول او پی آی اے چې کومه ده هغه د پایلټانو د تنظیم پال پا چې کوم دی، یعنی د هغه پاکستان ایرلاینز پایلټ اسوسییشن، د هغه درې وړ مطالبات چې کوم هغه مسترد کړل. د دې د پال پا چې کوم مطالبات په هغه کې ډایرکټر فلایټ اپریشن چې کوم د دې لکه لري کول پکې شامل وو، نو دغه شان کم چې د سیول ایویشن ډیویژن ترجمان د شیر علی خان هغه تیر ورځ بیا مطبوعاتو ته د مذاکرات ورستو ویل چې د پال پاک مطالباتو نو پاره کې د پی آی اے منیجمنت چې کوم هغه د چیلنج کولو مطالبه نو موږ د پال پاک د ادریس شرایط چې کوم دي نه قبول دي، او موږ هغه ته مختلف چې کوم دي دا مستعد کوو، او د پایلټانو د ویې او د مسافرانو چې کوم دي هغه ته ډېر مشکلات رسېدلي دي، او دوی چې کوم خپل پال پاک چې کوم مسؤلیت مختلف چې هغه کې هغه په ځد باندې چې کوم کاروایان لري هغه شوکر بلو قسمه کشي
معلومات مراک په بلخ پروانه کې په دې اړه اوریدونکو ته په تفصیل معلومات ورکړو. اوریدونکو تاسو اوریدئ چې په پاکستان کې د سرکاري هوایی کمپنۍ او هوا بازانو ترمنځ یا پایلټانو ترمنځ پر یو شمیر مسلو اختلاف دی چې له کبله یې هوا بازانو بایکاټ کړی دی او دغه ستونزه لا هم دوام لري. د دوی ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوې دي. دوی احمد الله را سره بیا د ټلیفون پر کړ. احمد الله، اوس موږ غوړی؟
بالکل، زما تاسو آواز ما ته راځي؟ زما آواز صحیح دی بوریوال؟
او بالکل، که تاسو خبر جاری وساتئ.
بالکل نمای چې څنګه ویلا چې د پی آی ای او د پال پترمین ځکه چې مذاکرات نو غلط په 15 ورځ هم ناکام خل او د سیویل ایویشن ډیویژن ترجمان چکم د شیر علی خان هغه د مذاکرات ورستو مطبوعاتو ته ویلا چې مونږ ته د پال پکم شرایط دي دا پیشګی شرایط دا مونږ ته قبول نه دي او د دې لپاره د پی آی ای منیجمنت د چیلنج کولو په شان دغه کول مونږ ځکه د دې مطالبات مسترد کوو د خپل مطالبات مختن راوړي مذاکرات به مونږ سره وکړو خو د پیشګی شرایط ته غیر خو پال چې کوم درې مطالباتونو په هغه کې یو ډایرکټر فلایټ اپریشن د هغه د لری کولو نه علاوه د دې خلاف کاروایان ودرولو او د دې کوم شوکاز نوټس ورکړی شوی دی هغه واپس اخستو او د دې تنخواګانو زیاتولو کوم مطالبات چې دی هغه دی خو بل خو د پال پاتې کوم دی د هغه مشر شیدې نو هغه مطبوعات سره خبرو کې ویل چې موږ داسې دغه نه دکړي موږ سره پی آی ای چې کوم دی هغه مذاکرات لکه صحیح نه کوي ځکه په 13 ورځ مذاکراتو کې د پی آی ای یو نماینده چې کوم هغه موجود نه و او دا مطالبات چې کوم دی پی آی ای او سیول ایویشن د قواعد او قوانین مطابق د منځ کوم راوړي په دې کې هیڅ ناجایز غوښتنه نشته ده نو په کار د دې زمونږ غوښتنه یومني او د دې د منګل وخت نه راکول په وجه باندې مسافر چې کوم دی هغه ډیر زیات پریشان دي
یعنی د احمد الله د هوا بازانو یا پایلټانو احتجاج اوسم دوام لري
بالکل نو دی ویل چې موږ د دې راکه زمونږ غوښتنه نه منینو زمونږ د احتجاج به جاری او نن شپه مورز باندې به هم د دې د احتجاج چې کوم دی هغه به جاری او د دې د احتجاج له وجه د شپې ته وسخه زیات پروازونه چې کوم دی هغه ځندېدلې هم دي
ډیر مننه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله په همدې موضوع کې پاته کیږو دا چې د پایلټانو د احتجاج او بایکاټ عام ولست کوم ستونزې جوړ کړې دي په دې اړه د مشال ریډیو بل خبريال محمد عمران رپورت لري
د کراچي خار یو سیدونکو داوود مشال ریډیو ته ویل چې هغه د کراچي نه پیښور ته د خپل یو رشتہ دار د ناروغۍ لقبل تلو ولې هغه تن اوس خاورته هم اوس پارلې شو خوده لا هغه شان په کراچي کې وي
هغه مونږ ته ویل چې تاسو فلایټ کینسل دي زه د باز زړه ته زه هم کې بس هغه د پی آی ای له فوق مال ښکار شي کنه
د کراچی یو شخصي ټریول ایجنسی چلوونکی کامران مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې تر اوسه د هغوی نه ټیکټونه اخیستونکي شاوخوا یو نیم سل پورې کسان د جاستلو په انتظار دي
موږ کوم غور نو ډیر ځات څنګه متاثر شوی دي تقریبا چې اوسه پورې زمونږ د واغان څخه کم دی کنه زمونږ د 50 قریبا کسان دي زمونږ کلان څخه کم دي چې ډیر ځات متاثر شوی دي دیو جنا بازی کا سان دایي چې ډیر ځات دا کوي یعنی خبرې ډیر ځات دې دې چې یلا راته سم سره تاسو دا غره
د پایلټانو د ټولګي پالپا یعنی پاکستان ایئرلاین پایلټس اسوسییشن مشر کیپټن عامر هاشمی وای چې تر دې دمه د پی آی ای د چیئرمین سره هیڅ رابطه نه ده شوی مشال ریڈیو سرا د خبرو په وخت هغه ویل
کچھ نہیں ہوا جی وہ ہماری چھوٹی سی گزارش تھی
تر اوسه هیڅ نه دي شوی بس مونږ ورته خپل قاعده او قانون مخکې کې خودل ولی شجاعت عظیم وای چې زه د پی آی ای د چیرمن سره خپل یارانه خرابول نه غواړم ځکه چې د ټاکنه هم ما کړې ده دا یادونه ولدا چې د پی آی ای د چارواکو او د پایلټانو د تنظیم پال پاترمنځ د اتوار په ورځ لید کاته شوی ولی هیڅ نتیجې مخکې نظر آغلی محمد عمران مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو مشال ریڈیو تا ورجیاست لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي د شهر په ځینو برخو کې خال خال نشته روان دي خو مهم ځایونه حکومتي ځواکونه نیولې دي د کندوز سرپرست والی احمد الله دانشی پروند مشال ریډیو ته ویل چې هغه وسلوال چې د شهر په ځینو برخو کې د خلکو په کورونو او دکانونو کې پټسوي لا هم مقاومت کوي نور حال فرشته جلال زیرا کوي
د کندوز سرپرست والی وای چې حکومتي ځواکونه د خلکو پر کورونو دزینې سکولای او هغه وسلوال چې په مسکونی سیمو کې پټ دي د ملکی خلکو د سپر په توګه کار اخلي حمدالله دانشی په کندوز کې د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې جبهه‌ای جګړه پای ته رسیدلې ستراتیژیکي سیمه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي خو خال خال نشته لا هم روان دي کندو شهر د ماستر پلان پر اساس نه دی جوړ شوی نو زیات فرعي کوڅې لري دا شهر د زورو کوڅو او زورو سرکونو شهر دی نو وسوال په کورنو کې نه نوتیا وخت نه وخت سرک تراوزی او دزی کوي ګډوډي جوړوي او بیرته تشتي د کندوز سرپرست والی زیاته کړ چې له کابل او بغلان امنیتي ځواکونه ورسېدلي او له وسلوالو یې د ښار زیاتې برخې پاکې کړې دي. خو څرګنده یې کړه چې ښار ته لا هم د برېښنا او پاکو اوبو جریان قطع دی چې زیاتې ستونزې یې پېښې کړې دي. وسلوالو د پاکو اوبو شبکې او د برق سټېشنونه تخریب کړې دي. د اوبو پر شبکو کار روان دی چې ښایي په نورو دوو ورځو کې فعال شي. خو د برېښنا د جریان فعالول د امنیت د ټینګېدو په صورت کې ښایي څو ورځې نور وخت ونیسي. د کندوز سرپرست والی څرګنده کړ چې په فوق العاده جنگي حالت کې له ملکی خلکو سره د مرستې امکانات ډیر محدود دي. خو د ورځې لخوا د لارو امنیت نسی څو خلک د جګړې له ځایه ځانونه امن سیمو ته وباسي.
کومکوي بسیار زیات آماده است، فقط منتظر
ډیر زیات مرستې دلته را رسیدلې او تیار دي. خو موږ د جګړې د پای ته رسیدو په انتظار یو چې بیا خلکو ته د مرستو رسول پیل شي. موږ تر اوسه د امنیت قومندانۍ په کومک په هغو سیمو کې چې جګړه په نسبي توګه قرار شوې وچ روړي او د تشاکو به خلکو ته رسول دي. د کندوز د سرپرست والی په وینا د جګړې لمن تر ډیره حده د ښار لمن ټوله شوې او وسلوال شاوخوا سیمو ته وتلي دي. دا نشي څرګنده کړه چې اوسمهال د کندوز ولایت په خان آباد بندر، امام صاحب بندر، چاردرې، زاخیلو او کونم سیمو کې جګړه روانه ده.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. همدغه د کندوز په اړه تاسو ته نو رپورټونه هم لرو. په کابل کې یو شمیر خلکو د کندوز جګړې د غزمن سو لپاره وینه ورکړه او ویل چې د دې شار د زپل سو او بې کور سو خلکو لپاره به مرستې هم راټولوي. زموږ همکار اجمل تورمان دلته ورغلی وي او ولته د غونډ سو کسانو سره د خو دې احساسات په اړه خبرې کړې دي.
د کندز اوسیدونکو په تیرو څو ورځو کې ډیر کړی دي او د څو ورځنۍ سخت جګړې له امله زیانمن شوی دي. د مدني ټولنو په لږونو فعالان چې نارینه او هم ښځې پکې شامل وي د دغه مطلب په څرګندولو سره د دوشنبه په ورځ د کابل په زرنګار پارک کې راټول شول چې ټپیانو ته یې وینه ورکړي. د مدني ټولنو د دغه فعالانو ترڅنګ یو شمیر ورزشکارانو او عامو خلکو هم لستونی را بډ وهل او یادو ټپیانو ته وینه ورکړه. دوی له نورو خلکو هم غواړي چې دا لیکه پیاوړې کړي. د مدني ټولنې فعال فهیم فکرت وایي چې دوی به د وینو دغه کڅوړې ډیر ژر اړو کسانو ته ورسوي.
نهادای مدني د افغانستان
په افغانستان کې مدني ټولنې راغلي دلته چې د کندوز د خلکو حق واړي په ځنګړي ډول حقوقي چې بجای سوي دي او ټپيان سوي دي د دوی لپاره به یو اندازې وینه برابر شي او د دې ترڅنګ غواړو یو د مرستې صندوق جوړ کړو چې ځانمنو ته یو څه مرسته راټول شي او د دې ترڅنګ راغلي یو چې د پنځم ستون په وړاندې خپل د شکایت غږ پورته کړو او د ملي وحدت له حکومت غواړو هغه چا چې سلنګاري کړي ده د هغوی په وړاندې چوپ پاتې نسی.
ویل کېږي چې طالبانو د کندوز تر سقوط د دغه ښار یو شمیر اوسیدونکي وژلي او بشري جنایتونه هم ترسره کړي دي. که څه هم کندوز ښار اوس د دولت سره دی خو په دغه ښار کې د درملنې مرکزونه او درملتونونه تړل شوي چې مدني فعالان د ټپیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د کندوز ښار یو مدني فعال عبدالله موسازی چې اوس کابل ته راغلی د دغه ښار د اوسیدونکو د وضعیت په اړه وایي
اوس هم ټپیان په روغتونونو کې دي او د وینې او درملو له کمښت سره مخ دي. موږ پرون راغلیو، هلته وضعیت چندانې ښه نه و. دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي ول، روغتیایي خدمتونه ښه نه ول او ډېر خصوصي روغتونونه او درملتونونه هم تړل سوي ول.
د مدني ټولنو دغه فعالانو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د کندز ښار د بشري ضد جنایتونو عاملینو ته هم سزا ورکړي.
د افغانستان د سری میاشتي مشره فاطمه ګیلانی وایي چې دوی خپل پوره هڅه کوي چې د کندوز په اغیزمنسو خلکو کې مرستې وویشي. له نوموړي سره د مشال ریډیو همکار احمد تکل مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې دي چې د دوی هلې ځلې په کم حالت کې دي.
مونږ په خپل کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای. زمونږ دفتر البته بنده، اما مونږ مهاجرین چې په بدخشان ترتلی په شهر نو او چتکی هلته کار مو شروع کړی، په تخار په باغک و شهر کونه و په شیرآباد و باغ ذخیره کې مو کمکونه شروع کړی، او په بغلان کې آمادګي لرو، په بلخ کې هم آمادګي لرو. مونږ انتظار نه باسو چې اول سروې خلاص شي بیا کمکونه شروع کړو. هم د یو خانه مونږ هلته ګورو چې کوم خلک واقعا مجبورترین دي، او توزیع هم په شا کې فورا شروع کوو، یعنی دواړه شا په شا ده.
ولې تاسو دا شیبه مستقیما په کندوز کې کار نشئ کولای؟ آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یئ؟
نه، زمونږ دفتر هلته بند ده، زمونږ دفتر معاصره ده، مونږ نشو وتلی د خپل دفتر نه. بیا همدغه لپاره مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ او په کابل کې تصمیم همدغه شو چې مونږ انتظار ونه باسو هلته چې مونږ امکانات لرو، چې بل خلک خپل امکانات نشین لیږلی، فعلا مونږ زر هلته کار شروع کړو. همدغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بلخ کې مونږ خپل کار شروع کړو.
لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د قندوز له خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولیږي، د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندې او ترتیب سره لیوه چینل یا لیوه مجرانه مشری وکړي او کندوز خلکو ته ورسوي؟
ممکن کولای شو سرمیاش کولای شي، د حوادث کمیته کولای شي، البته په هم دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوې، هغه هم کولای شي. دغه لپاره زما هیله دغه ده چې خلک که یاو لري که سل لري دمدغه چلرونه هغه ولیږي، چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی مونږ پوهیږو چې فعلا فوق العاده مشکلات لري، یا مریض لري، یا ماشومان لري او سروې شوي دي، اول هغوی ته باید ورکړ شي. داسې ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپله تله او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد، یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد. همدغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسیږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهی کولی شي.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واورې زما د ملیحا امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د نسیم هاشمي په غږ کې سندره اورو.
لره کا غم ناجل لره کا غم نا سنگ شو نم درتا ولچی بنگڑی لره کا تول پ ماما نم درتا ولچی بنگڑی لره کا تول پ ماما لره کا غمونا جل لره کا غمونا لره کا غمونا جل لره کا غمونا سنگشوے نمے درتا وچے بنگڑی لرے کا دولد پا ماما نمے درتا وچے بنگڑی لرے کا دولد پا ماما
د نسیم هاشمی په ژغت مسندر اوري د وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوې ل نجیب امیر څخه د خبرونو لنډی زاورو.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي پرون په خپل دفتر کې له افغانستان ورغلو خبریالانو ته دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د ښو ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرخې پی آی ای او د پیلوټانو ترمنځ لانجه نن هم روانه ده چې له کبله یې په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی دی. د سویل ایویشن ادارې ویان شیر علي خان وایي د پیلوټانو لخوا وړاندې شوې غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. په کابل کې چارواکي وایي په دارالامان سیمه کې امنیتي وضع دوی نن سهار په خپل کنټرول کې اخیستې او برید کوونکي چې دوی شمیر تر څلورو پورې ښایي د دوی په وینا وژل شوي دي. راپورونه وایي کوم کورته چې طالب بریدګر ننوتلی هغه د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په دریمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې ناټو او افغان حکومت لخوا روانه ده، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروری دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو چارواکي وایي پرون په بیلابیلو نښتو کې څلور هندي عسکر او درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر سید مجتبا ګیلانی وایي دا پیښې د کنټرول لیکې ته نږدې مخې ته راغلي دي. او امریکا او ناتو سازمان د ترکی په فضائي قلمرو کې د روسي د مداخله غندنه کړې ده. انقره وایي د اکتوبر په 3مه نیټه د روسي یو جنگي الوتکه او د اکتوبر په 4مه نیټه هم یو بل ناپیژند الوتکه د دوی فضائي حریم ته داخله شوې. روسیا مانی چې د دوی یو الوتکه د هوا د خراب وضعیت لکبل د لنډ مودې لپاره د ترکی هوائي حریم ته داخله شوې و.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست خبرونه درته نجیب امیر وړاندې کړل. لوز بولارسو اسلام آباد او بګورش د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. رابیا اکرم خان د ورسپانو لوستې دي.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوونکو ډلو ته د اجرت دنه ورکولو مسله بیا بیا مخې ته راځي. ورسپانه زیاتوي چې دا مسله یو وار بیا بلوچستان کې مخې ته راغلې ده چې پولیو مخنیوي ډلو ته د تیرې میاشتې اجرت یا تنخواه نه ده ورکړې شوې. ورسپانه په وینا چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ډلو ته په وخت اجرت نه ورکولو نه ظاهریږي چې د بلوچستان صوبایي حکومت دا مسله سنجیدګۍ سره نه اخلي. ورسپانه مخکې لیکي چې سخ کال په بلوچستان کې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي. ورسپانه لیکي چې د پولیو مخنیوي ډلې په پولیو مخنیوي کمپینونو کې په باقاعده توګه خپل ځانونه په خطر کې اچوي. ځینې په دې کمپینونو کې وژل شوي هم دي، خو د دې باوجود دوی ته یو وړوکی اجرت ورکړی کیږي او هغه هم د ځان ښکار وي. ادارې اخیر کې لیکي کدا صورتحال هم داسې جاری وي نو ډېر لږ خلک به دا کار کوي. پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ځینې خلک دا کار ځکه کوي چې هغوی ته بنیادي مالي ضروریات وي، باید چې اعلی چارواکي د دې استحصال ودروي. ادارې اخیر کې لیکي چې د پولیو مخنیوي کارکوونکي د سکیورټي نه زیات مناسبه شناخت او د نوکرو د اعتراف نه علاوه د دوی د کار لپاره د معاوضه ضرورت لري. جمهوریت پانه خپل ادارې کې لیکي د یو مدیر راسي مالی او انتظامی مسلو ښکار د پاکستان قومي ایرلاین پی آی په مشکلاتو کې د تیرو 500 ورځو راسي روان د پایلټانو احتجاجي مهم له وجې نور اضافه هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي تر اوسه پورې شپېتو نه زیات داخلي او بهرني جهازونو سورلې متاثره شوې دي. د سنجي قومي ادارې ته د 15 کروڑ روپو نه زیات نقصان شوې دي. ادارې په وینا د پی آی نوې انتظامی راتلو سره د امید پیدا شوی و چې د ریلوی غوندې د دې حالات به هم خشي، خو په دې کې د ځینې اقداماتو نه علاوه سغټه تبدیلیونه کتل شوه. ادارې وایي پی آی یو نیم سرکاري اداره ده، د ته هر کال د قومي خزانې نه امداد سي. د دې په معاملو کلک نظر ساتل د حکومت فرض دی، نو پکار دی چې حکومت د پایلټانو دا مسله په فوري توګه هوار کړي او د پایلټانو تنظیم پالیه ته هم خپل موقف کې نرموالی پیدا کول پکار دي چې نه صرف د مسافرانو مشکلات لري شي بلکې د پی آی په مالی نقصاناتو هم قابو موندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د افغانستان په کندوز کې په یو روختون د نړیوالو هوایي ځواکونو د برید یو وجه دا هم ده چې طالبان په روختونونو د خلکو په کورونو او نورو لسی ځایونو کې پناوي اخلي. بلخوا نیوز ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې ماشومان انجونې لا هم سکولونو ته د تلو پر ځای د ټولنیزو مسلو سره مخامخ دی. د دغه دواړو لیکنو مهمه برخه فرخنده اسد وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل لیکي د افغانستان په کندوز کې په یو روختون د بمباری او زیاته ځمواري په طالبانو هم راځي، ځکه چې دوی د ولسی خلکو په کورونو، هسپتالونو او نورو ځایونو کې پناوي اخلي او خلک په خپل کورونو پرېښودلو مجبوروي. د 3 اکتوبر په دغه برید کې د روختون د عملی سره سره دغه تا نورو خلکو ته هم مرجوب لباوخته چې په اړه یې سخت خبرګون هم مخې ته راغی. افغان ولسمشر اشرف غنی، امریکایي ولسمشر باراک اوباما او په افغانستان کې مېشت د نړیوالو او امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل په دغه پیښه خپل خفګان وښود او دا یو بده پیښه وګرځوله او په اړه یې د پوره پلټنو امر ورکړی شو. وال سټریټ جرنل لیکي طالبانو تیره اونۍ په کندوز ولایت بریدونه پیل کړ او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې واخیستې. دوی دغلته کندې وکنستې او لکه په غزه کې د حماس ټلې او لبنان کې د حزب الله غوندې د ملکي خلکو سره په نږدې ځایونو کې پناوي جوړې کړې چې د افغان او نړیوالو عسکرو د بریدونو نه ځان خوندي وساتي او دا شان په کندوز کې طالبانو د ولسی خلکو او د روختون د عملی ژوند هم په خطر کې واچو. ورسپانه لیکي دا د ملګرو ملتونو لپاره یو اسانه کار دی چې د کندوز برید او یا ورته نور بریدونه وغندي، خو دا یوازې امریکایي عسکر دي چې تر هر حد پورې دا کوشش کوي چې په داسې جګړو کې د ولسی خلکو ژوند خوندي وساتي. بلخوا نیوز ورسپانه لیکي په تیرو دوه اونیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې په ګی پاکستانیو جنکو د خپل هیواد یو مثبت تصویر نړۍ ته وړاندې کړ او دغه د ټول کام لپاره ویاړ وګرځېدی. په دغه کې یو ملاله یوسفزی ده. ملاله بیا امریکې ته د خپل ډاکومنټري د پرانستې دستوري ته د سند صوبې انسو کولی هم راوبلله. انسو په سند کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي، که څه هم د دغه داسې معلومیږي چې په پاکستان کې د ماشومانو جنکو او ښځو په ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راغلی، خو بیا یو شمېر ماشومان جنکۍ او خزه لا هم د ټولنیزو مسلو او تشدد اخکار دي. لکه په لاهور کې یو پلار د خپل زوی په مرسته خپل 12 کلن لور په دی وجله چې دوی ته یې سمه روټۍ تیار نه کړه. په همداسې یو بل پیښه کې پلار خپل ماشوم لور د شک په بنیاد وجله. که یو خوا د ملالی سره سره انسو کوهلی او نور انجونا نړۍ ته د پاکستان مثبت تصویر د خودلو کوشش کوي، نو بلې خوا ته لا هم ډېرې ماشومانې جنکۍ د تشدد او ټولنیزو مسلو ښکار دي او باید حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم ستاسو پام یو بل نړیوال ریپورت پر لور راګرځوم. په قرغیزستان کې ټول ټاکنې تر سره شوې دي او یو غوند هم غوڅ اکثریت نه دی ترلاسه کړی. دا چې کم غوند تر ټولو زیات رایې ترلاسه کړي دي او لچا سره به حکومت جوړوي. اسرار الله مومند په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د قرغیزستان سوشل ډیموکراټ غوند پارلیماني انتخابات ګټلې او اوس په لنور غوندونو سره په ګډه ائتلافي حکومت جوړوي. د دې هیواد الیکشن کمیشن وای تر دې دمه په شمیرل شو وټونو کې یاد غوند 20.5 او ریپبلیکا تاجورت غوند چې په دویم نمبر راغلی شل 20% رایې ترلاسه کړي. شپږ سیاسي غوندونه د یو سلو شل غړو یو جرګیز پارلیمان ته چې سپریم کونسل نومیږي وتلی دي. د مرکزی الیکشن کمیشن مشر تیګون علی عبدالرحیمو ویلی دی چې قرغیزستان په 12.8% رایې ترلاسه کړي دي. دد په خبره په رجسٹر شو ټرانو کې 95% خپل رائے اچولې دي. نو موړه وای انتخابات په پر امنه فضا کې تر سره شول. دد په خبره اوس هم ډیر زره وټونه پاتې دي چې زیاتره یې له بهره د شپږ دیش پولنګ سټیشنونو څخه را روان دي او د دې شمیرل به هم ضروری وي. د بایومټریک شناختي کارډونو ترلاسه کولو وروسته شاوخوا 2.5 میلیون رائے ورکوونکي رجسٹر شوي دي او په منځنۍ شیا کې بعد لومړی زلوی چې په کمپیوټرای شناختي کارت کې د لګول شوو ګوتو په وسیله به د رای اچونکو شناخت کیږي. د دې کار سره به په انتخاباتو کې د فراډ تر ډیره حده مخه ونیول شي. خو د رای اچونې د نوي نظام کې ځینې تکنیکی ستونزې هم رپورټ شوې دي. مرستیال وزیر اعظم اهم پرون ویلی وو چې د دریو نه تر 15% پورې رای ورکوونکي د نوي ووټینګ نظام لوجې د مسلو سره مخ شوې دي. د کورنو چارو وزارت وایي داسې شکایتونه ورته هم راغلي چې ځینې سیاسي ګوندونه په پیسو د ووټونو اخیستو هڅه کوي. نوموړی وزارت زیاتوي چې دا قسمه تورونو پلټنې به کوي. د جمهوریت ولسي ټولنې اتحاد په نامه ادارې په ملک کې د شاوخوا 1500 پولینګ سټېشنونو څارنه کړې. د دې ادارې مشرې دینارا او شورا هونووا مشالې ته ویلي چې دوی ته د ډیرو جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. نوموړی وایي
موږ ته په دې انتخاباتو کې تر دې دمه د جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي راغلي. موږ ته په دوو پولینګ سټېشنو باندې د ځایي الیکشن کمیشنر لخوا د ځینو بد انتظامۍ په اړه رپورټونه راغلي دي. چیرته چې په یو پولینګ سټېشن کې په بیلټ پیپرو سرکاري مهر نه وو او په جلال آباد کې یوه ښځه د یو شمېر شناختي کارډونو سره ونیول شوه. موږ د ټولو بېقاعدګیو په اړه مرکزی الیکشن کمیشن ته رپورټ ورکړی دی.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اوتومبایوف په رای ورکونکو زور راوړو چې هغه چاته خپل ووټ ورکړي چې په قرغیزستان کې ثبات غواړي. نوموړی وایي ډیره مهمه ده چې دا په پارلمان کې مضبوط پوزیشن ولري.
زمونږ آئین دا نه وایي چې ولسمشر به د آئین ضامن وي، خو د ریاست د یو مشر په حیث زه په ښکارا دا ویل غواړم چې هر هغه څوک چې د شور جوړولو یعنی مظاهرې کولو لپاره جواز ګوري موږ به یې گرفتارو او پر ضد به یې د طاقت استعمال کوو.
د پارلمان انتخاباتو د نتیجو له مخې په پارلمان کې بعد د سوشل ډیموکراټیک ګوند 38، ریپبلیکا تا جوړت 28، قرغیزستان پارټي 13، اونوګو وو پروګرس 14، بربول 12 او اتا مکین با یول سیټونه ولري. په بشکې کې د مشالګو خبريال وای دا بډیره د حیرانتیا خبروي چې شپږ ګوندونه با په پارلمان کې وي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست او یو ځل بیا د افغانستان د کندوز پر لور جو د ملګر ملتونو د بشري حقوقو ادارې د کندوز پر ملکی روختون هوایی ابرید په کلک غندلې. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله ټولنه وایي چې روختي ډلې د افغانستان له شماله د وتلو په حال کې دي چې وضعیت ډیر خطرناک کړي دي. فرشته جوازی نور حال راکړي.
د تیر شنبه په ورځ په کندوز ښار کې پر یو روغتون په بمباری کې لښته لږه 22 ووژل شول چې د بیسرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې کارکونکي هم پکې شامل وو. د بیسرحده ډاکټرانو نړیوالې ټولنې له نیویارک ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فعالیت د بندولو پریکړه د خپلو کارکونکو د امنیت لپاره کړې خو د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه وکړه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندی روینا شمداسانی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ په کندوز کې پر روغتون بمباري په کلکه غندو. موږ څرګنده سوي چې دا په کندوز کې یوازنی روغتون وو او په داسې سیمه کې چې شدیده اړتیا ورته سته روغتیایي خدمت یې کاوه. د روغتیایي خدماتو لپاره پر ځانګړو ځایونو داسې حملې جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د سره صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز ښار کې پر روغتون حملې د جګړې په سیمه کې د ملکي خلکو حالت لا خراب کړی دی.
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan.
د سره صلیب د نړیوال ټولنې ویاند ایوان واتسن پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمباري مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل سیمې ته ورسیږي او هلته د روغتیايي کارکونکو شمېر زیات شي. خو اوس موږ ته څرګنده شوې چې روغتیايي کارکونکي له سیمې وځي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه پر هغوی حمله کیږي. دا د ډېرې اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ور باندې وشوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کاوه. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیايي امکانات ولري. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار د خلکو حالت ډېر خراب دی. د ښار خلک ټول پریشان او دربدر دي. وسوالو له هیڅ ډول ظلم او بربریته د خلکو پر ناموس له تجاوز قتیام چور او چپاوله مخ نه دی اړولی. هغه مظلوم او غریب خلک چې د وټولو توان نه درلود د خپل کورونو په تاکونو او زیرخانو کې پټ دي. شاغلی پیمان څرګنده کړ چې یو شمېر افغان سوداګرو د کندوز خلکو ته د مرستو راستولو ژمنې کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. فرشتي جلالزی تاسو ته ریپورت وړاندې ک. په افغانستان کې د ناتو او امریکا د ټولو ځواکونو کمانډانان جنرال جان کیمپل پرون په وویل چې په کندوز ښار کې پر یو ملکی روختون بمباری د افغان ځواکونو د غوښتنې پر اساس سوي ده. کیمپل وویل چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په دې اړه لا څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل لپاره یو ځل بیا فرشته جلالزی.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمپل پرون په واشنگتن کې خبريالان ته وویل مشت افغان ځواکونو خبر راکړ چې د دشمن لخوا د زیور باندې کېږي او د هوایی ملاتړ غوښتنه وکړه. جنرال کیمپل پرون وویل د هوایی ملاتړ غوښتنه د وسلوالو طالبانو د لمنځولو لپاره شوې وه او ملکي خلک په تصادفي ډول قرباني شوې دي.
We have now learned that on October 3rd Afghan forces advised that they were taking
مشتاو سرګنده سو چې د اکتوبر په 3 منېټه افغان ځواکونه ویلي و چې پر دوی باندې د دشمن له موقعیتونو څخه حمله کیږي او له امریکایي ځواکونو څخه د هوایی حمله غوښتنه کړې و. دوی د وی هوایی حمله غوښتنه کړې و ترڅو د طالبانو خطر لمنځه یوسي او ګنشمیر ملکی کسان په تصادفي ډول پکې ووښتل شول. دا له هغه ابتدایي رپورټونو څخه فرق لري چې په هغه کې ویل سي و چې امریکایي ځواکونه تر تهدید لاندې وو او دا هوایی حمله د هغوی په استازي توپ شوې ده. د کامبل تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د پوځ او ناټو په ګډه خبر پاڼه کې ویل سوي و چې په کندوز کې پر ملکي روغتون هوایی حمله امریکایي عسکرو ته د پیشګواښ لامل شوې وه. د افغانستان ملي دفاع وزارت د جنرال جان کیمپل د دې ادعا په اړه نظر نه دی څرګند کړی. خو د بسرحد ډاکټرانو ټولنې د حملې په اړه د امریکایي چارواکو زده او نقیص څرګندونو ته په اشاره پرون وویل حقیقت دا دی چې بمونه امریکایي ځواکونو غورځولې دي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو لوی قومندان جنرال جان کیمپل وایي چې په کندوز کې د حملې په اړه د امریکا او افغانستان پوځونه کړي څېړنې کوي.
As has been reported, I have ordered a thorough investigation into this tragic incident.
لکه څنګه چې په رپورټونو کې وویل سوال ما د دغه خوشنونکو پیښې په اړه د بشپړو څېړنو امر کړی دی او څېړنې روانې دي. افغان نوري هم د ورته کار غوښتنه کړې ده. کچېری غلطي سوي وي موږ به یې ومنو. موږ به د غلطۍ په صورت کې دغه کار له عاملینو سره حساب وکړو او موږ به د دې لپاره هم چې بیا داسې اشتباه ونسي اقدام وکړو.
We'll acknowledge them. We'll hold those responsible accountable.
کمبل پدیاړه د نورو جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده.
د افغانستان د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو د هیواد پر ملي سوداګرو او شتمنو خلکو ژغ کړی دی چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له کبله د بیکورسو خلکو سره مرستې وکړي. دوی وویل چې بدامنیو په دوی دوه ولایتونو کې خلک ډیر ځپلی دي. نور تفصیل له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو په دغه ولایت کې پښتمنو او ملي سوداګرو غږ وکړ چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له امله په زرګونو هغو بې ځای شوو کورنیو سره دي نغدي او د خوراکي توکو مرسته وکړي چې له خپلو کورونو څخه راوتو ته مجبور شوي دي. په همدې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو صنعتي مرستیال عجیب ازمامد د دوشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي ناسته کې خبري اعلان ته وویل
اتاق تجارت غلی چې دی او شتمن خلک چې موږ په ولایت کې اوسېږي موږ په ټولو باندې غږ کوو چې هغه خلک چې په دې جنگونو کې متضرر شوي دي مثال د قندوز خلک دي زموږ په ننګرهار کې درې ولسوالۍ دي د اچین ولسوالۍ ده د کوټ ولسوالۍ ده د بالا ولسوالۍ ده چې ډېر خلک یې مهاجر شوي دي او شاوخوا په دې جلال آباد په نورو سیمو کې مشته شوي دي. د هغو سره موږ غواړو چې د اتاق تجارت د لارې نه مرستې راټولې کړو او منسجم کړو او په دې خلکو باندې وویشو.
د ننګرهار د صنعتکارو ټولنې مشر اجي ملنګ په ټولو صنعتکارو غږ وکړ چې له خپلو تولیداتو څخه دې بې ځای شوو کورنیو سره مرستې بیلې کړي.
خپل په صنعتکارانو دغه کومه چې مالي جانب همکاري وکړي چې کندوز ته بره او د ننګرهار دغه کم خلک چې بې ځای شوي دي په دې هم زه په صنعتکارانو غږ کومه چې دې سره مرستې باید وکړي.
د ننګرهار د اسنادو ټولنې مشر ډاکټر مخلص ژمنه وکړه چې دوی به خپل وس سره سم بې ځای شوو کورنیو تمرستې برابروي. د یادولو ده چې د یوې سروې له مخې په ننګرهار کې تر ډېر زره کورنیو پورې خلک د جنگونو له امله له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي چې یو شمېر خلکو په خپلو کورونو او حجرو کې ځای په ځای کړي او یو شمېر سرپناه هم نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او سم د رحمان ګل په ځخ کې وسندره ورو
بیا لور شا جوړی می داز می کسا بیا لور شا یو وری رو کسا بیا لور شا یو وری رو کسا بیا لور شا
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر ایجنسی د باړې بیکوره کړل سوي خلک شکایت کوي چې زیاتره کورنیو ته د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ لارې مالی مرستې نه دي رسیدلې. دوی وایي د دې مرستو ترلاسه کولو عمل ډیر مشکل دی. د بیکوره کړل سوو خلکو دا هم ویل چې د دوی پر سر راغلي مرستې باید دوی ته ورکړل سي او دا د دوی په وینا د دوی حق دی. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې پرې رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د باډې نه بیکوره شوي خلک وایي چې خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. خو د دوی په لسګونه کورنیو ته تر اوسه د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ له لارې مالی مرستې نه دي میلاو شوي او د دغې مرستې په حاصلولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې حکله د باډې سیمې او مشر اختیار بادشاه پریدی مشال ریډیو ته وایي
دا تر اوسه پورې تقریبا په سلګونو خلکو کې دا شکایت وکړو چې مونږ بینک له څونو هلته پی ټی ایم کارډ کې مونږ روپیه نشته دی. یو مشکل یو تکلیف سبق مخامخ شوی دی. نو لکه مو خپل گزارش هم دا یو خبر هم دا کوم چې خلکو د تکلیف د احساس ته یو قسم ته چې ایف ډی ایم ولا د خبر له توجه ورکړي چې کوم خلکو له کارډ ورکړی یو خلکو ته زر تر زر خپل روپیه ملو شي. دغه روپو نه بغیر د حکومتي امداد نه بغیر یوې ادارې حکومت یو امداد هم بل نه کړی. خلتلې دي څوک تل خټه کوي کور جوړوي څوک زونل یار جوړوي. هیڅ سہولتونه ګورنمنت مخه نشته. کم سے کم کدی ای ټي ایم کارډ د روپیو ته پټې ملو شي د به څه خګړوي
او د باډي او بیکورشوي تن جناب ګل پر دی خپل د غستون ذات صداسي بیان کړه
څوکي چې ګوتا کې هغه نه لګي ګوتا نو ورغلی او څوکي یل د چې بیان درې لاړو شو بنره کې لاس ورځ ټیم به روکی چې ګوتا ورغلی او نو ورغلی په زمړه ډیر بنا خطر تکلیف دی سبا مولا بس دې کې د مسالې او چډرو خلکو لاندې دا ان کټ له وسه پر ملو شو او نو ته پیسې ملو شو چلا چې لازر روپیه ورغلی یا نو ورو ته بوکني ورغلی دا کې مولا ډیر غټ تکلیف دی نو بس ګاډیم د خپل جو باونی ولو چې اسیم داسې دار په دارو خورې په سرو بس موږ خپل وطن لاړو شو د بهر غکریونه او د تکلیفونه بجلی بلونه تنگ شو بس لړو واپس نو سبا چې موږ کم دا حق دی دا هم وار وخت یو چې دا مولا ملو شو مولا خپل حق ملو شو چې موږ په نومار غلا چې مولا خپل حق ملو شو
او د باړي او بل به کورشوي تن مؤمن په دی اړه وویل
بس د تا ټیمو خو چې هفته پس راشه لاس ورځ پس راشه پیند لاس ورځ پس راشه بس دا دی ګیر کوي نه کور نه کی اوس هم دا وایي چې ته ملو شي کنه پونداس ویو کنه چې پاسونه شته خبره او په ټیم روشي او زر روشي
د باړې نه به کورشو خلکو د مالی مرستې د غستون زمو چکله د یاد سیمینه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پر دې ته وړاندې کړه نو دوی وویل
کوشش وکاو ځکه چې مسایل خو ډیر دي او د مسایلو د حل کې دوه کوشش مو کوو کله مونږ بار بار ګورنرلام دا کمپلینټ کړای راي مو په سفرن کمیټې کې هم دا کمپلینټ کړای راي ټول پارلیمنټریان کړای بهرحال زموږ یو جمهوریت جوړي کې مونږ به دغه مسایل حل کولو کوشش کوو
یاد دی وی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه باړې ته د بیکورشو خلکو ستنېدل پیل شوې دي او حکومت ورله اعلان کړی وو چې هر کورنۍ ته به د ستنېدو په وخت د موبایل سیم للارې لزر روپۍ او ای ټی ایم کارډ للارې 25000 روپۍ ورکول کیږي خو زیاتره کورنۍ شکایت کوي چې دغه مرستې ورته لا تر اوسه نه دی میلاو او باید زر تر زره ورکړل شي فرهاد شینواری مشال
او سم د خیبر پښتونخوا کې د هدفي وژنو په اړه تاسو ته یو ریپورت وړاندې کوو د چې په خیبر پښتونخوا زیاتره سیمو کې حالات داسې نه دي لکه په قبلي سیمو کې خو بیا هم په یو شمېر سیمو کې د امن د کمیټې غړي په نشه کېږي د مشال راډیو خبریال احمد الله ورته کتنه کړې ده
د اتوار په ورځ په بنو کې د بکاخیل امن کمیټې په خوانی مشر سعد علي خان په ریموټ کنټرول بمی حمله کې ووجلې شو د ترڅنګ په باجوړ ایجنسی او سواد کې هم په دې تیرو وختونو کې د امن کمیټیانو غړي په نخښ کړی شوی دی د پیښو وروسته د قبایلی سیمو د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا د خپل سیمو د امنیت لپاره وسله راخسته ده نو ورلا په کار دي چې دوی ته تحفظ ورکړي د باجوړ ایجنسی د ماموندو د امن کمیټې مشر ملک دفتر خان مامون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیری ایوی اوګدې مودې راهسې د وسلوالو پر ضد ولاړ دي او د خپل سیمو حفاظت کوي خو د حکومت لخوا ورته هیڅ قسمه تحفظ نه ورکړي کیږي
حالات ښه روان دي چې کاغه ملک جو کاغه سکیورټی فورس دي بار خلک شوم دي د شدګردي کې هر څه دی هغه دا یو حساب دی نو زیات ټارګټ ملک ځکه جوړیږي چې هغه تحفظ هغه تنه څخه کم شي سکیورټی فورس د فارې دي بار بار د سکیورټی فورس د مشرانو سره زموږ خبرې دي چې موږ ته خطر ده موږ قومي پیرې کوو زموږ په باجوړ کې په سوال پیرې د روان دي چې پیسې موږ د خپل جیب ځای ورکو نو د دې په ځای چې مثال په تور موږ هغه پیسې نو شوړه کولای ځکه او کونډې رنګ دې موږ 500000 روپۍ په میاشت کې راړو نو بیا د ځان سره سکیورټی فورس ساتل خدای ډېر بعید خبره ده
مشال ریډیو سره په خبرو کې د امنیتی چارو کارپو شابودین خټک وینا وا چې د 13-15 کلونه د امن په نوم سره کارکونکو خلک ډېر په بيدردۍ سره ووجلې شول نه خو حکومت مخکې او نه یې وسته د کمیټیانو د غړو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي
امن کمیټې جوړې شوې دي په کبایلو کې خصوصان خدای قانونی حیثیت نشته بلکې کو امن کمیټه داسې جوړې شوې دي چې پولیټیکل ایجنټ صاحب بس تشکیلوي او کوي چې دې فارا دوی له بیا یو پاور شي چې بیا یې نه پکار نو اډو غلې نه کوي او تاسو ته وځي نو هم تاسو ولا څه نشته نو نه په دې باندې څه قانون سازي شوی دا نه د دې څه درجه بندي شوی دا نه د دې څه فرایض معلوم دي چې دې بس ډیوټي نه کوي زما خپل خیال دا ده چې نن په مسؤلیتونو سره حکومت د دې لړۍ له لوی فائدې او تولې سوا اوس په دې کې د دې کمیټې جوړې شي دا یې څه فائدې
د شابودین په وینا چې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او اف ار اس کې د وسلوالو پر ضد د امن کمیټیانې جوړ کړې شوې وي او د کمیټیانو نه صرف په خشان د خپل سیمو حفاظت کړي بلکې یو شمیر طالب وسلوالې نیولې هم دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
په خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د امن کمیټو د پنشه کېدو په اړه تاسو ته احمد الله ریپورت وړاندې کوو
جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا
لیک چې تیر دې نه باسي پام کوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
دا خلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو چې پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ